په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان د ولسمشر ویان وایي ولسمشر له یو سیاسي له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون په درېو مهمو مسلو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې دي. د ازري ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو خبره او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو او د ګډې اچار دوه اونیز پروګرامونه مه هېروئ. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
اوریدونکو په مکرې د مهمو خبرونو سرخط ده. د ناټو ځواکونه وایي د لوګر پازر ولسوالۍ کې د غوس ملاتړ ماموریت د امریکایي قواوو په بمبارد کې د نهو افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه رپورټونه څېړي. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي او کم شمېر نور زخمیان دي. او د روسیې صدر اعظم ناټو ته خبرداری ورکړی چې د ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به یو بحران رامنځته کړي. پوره خبرونه واورئ. د ناټو ځواکونه وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د غوس ملاتړ ماموریت د امریکایي قواوو په بمبارد کې د یو شمېر افغان پولیسو د وژل کېدو او زخمي کېدو په اړه رپورټونه څېړي. په دې پیښه کې د رپورټونو په حواله نه پولیس وژل شوي او 14 زخمیان دي. وسلوالو طالبانو تېر شپه پر ازره ولسوالۍ له څو خواوو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو بېګا د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د رحیمي په وینا نړیوالو ځواکونو تېروتنه کړي او په ازره کې د پولیسو پر مرکزونو بمبارد کړی دی. نصرت رحیمي پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات رسیدلي دي. په فراه کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دریو پوستو ډلې حمله کړې وه چې تر نن سهار تقریبا 4 بجو روانه وه.
به تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدن و 32 تنشان
شغلی مهری وایی په دې حمله کې 2 وسلوال طالبانو زخمیان دي. 19 تن وژل شوي دي او د 4 عسكر د افغانستان د دولت لخوا وژل شوي او 6 تن زخمیان دي. د شغلی مهری په وینا د حمله په ځای کې د افغانستان د پوځ الوتکو بمبارد هم کړی دی. وسلوالو طالبانو پر دې خبرې نه دي کړې. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف ناټو ته خبرداری ورکړی چې ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به بل ناوړه بحران ته لاره پرانیسي. میدویدیوف پرون د روسیې له راډیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناټو کې د ګرجستان غړیتوب به غیر مسؤلانه کار وي او سولې ته ګواښ لري. د ناټو تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ تیره میاشت په بروکسل کې ټینګار وکړ چې ګرجستان به د تړون غړی شي خو دقیقه نیټه یې څرګنده نه کړه. په ناټو تړون کې د ګرجستان د غړیتوب په اړه د میدویدیف خبرې نن چې د ګرجستان او روسیې د لنډې جګړې له سمه کلیزه ده خپرې شوې دي. ګرجستان د 2003 میلادي کال د اګست په ومه جنوبي اوسیتیا ته پوځیانو استول څو دا ورڅخه جلا سوي سیمه د روسیې له پلویانو بیلتون غوښتونکو ونیسي. خو د روسیې ځواکونه سیمې ته ورغلل او د ګرجستان قواو ته یې په څو ورځو کې ماته ورکړه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پیل شوه. د اقتصادي بندیزونو په دې پړاو کې د ایران ټولې هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي، د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو پر اخیستلو او د ایراني غالیو پر خرڅلاو بندیز لګیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پرون یې د بندیزونو د انفاس فرمان ورکړ، نن پر ټویټر ولیکل هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره تجارت نسي کولای. ټرمپ په یو بل ټویټ کې ولیکل زه بل هیڅ نه بلکې نړیواله سوله غواړم. د ایران د تیرو د صادراتو پر سکتور او د ایران پر مرکزي بانک به د نومبر په میاشت کې د امریکا اقتصادي بندیزونه برحاله سي. او د ازبکستان د پولیسو د ول رتبه افسر مشکوک قاتل په هغه روختون کې چې بستر و ځان وژلی دی. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت چارواکی دلشاد اکرموف د تېرې شنبې په ورځ په خپل دفتر کې مړ وموندل شو. د رپورټونو په حواله هغه په مکرر ډول په چړه وهل سوی و. د کریموف یو خپلوان چې د ازبکستان په پولیسو کې لوړه چوکۍ لري پرون ازادي راډیو ته د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط وویل چې مشکوک حمله کوونکی تر پیښې څو ساعته وروسته نیول شوی و. د دغه سرچینې په وینا کریموف د هغه تر لاس لاندې و مامور وژلی و. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت د مشکوک قاتل د ځان وژلو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت همداراز ویلي دي چې د دلشاد اکرموف د قتل په اړه هم د څېړنو تر بشپړېدو خبرې نه کوي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په پاتې برخه کې اوري چې د لوګر د امنی قومندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ازري ولسوالۍ به سقوط نه کړي.
غیرتي ولس ته ډاډ ورکوي چې د یاد ولسوالۍ امنیتي ځواکونه همدار پولیس او د ولایت مرکزی حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به د ازري ولسوالۍ سقوط نه کړي.
د افغانستان د ولسمشر ویان وای ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون پر درې مهمو مسلو خبرې کړې او د هغوی مشورې اخیستې.
موضوع دوم کې سره مشوره میشه. د دې جلسات موضوع پروسه صلح است او موضوع آتش بس اعتمادي در روزای قربان است.
د اورزغان په مرکز سرین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لار خپل کړي.
اغاز ما اوستا کی بلا دا غی خوات ما اوستا سجده کو دا اغاز ہے چی دا واس پردکی جی چی دا جگرا نرواد تا چنگ دیتا مشروعات پیدا که
پس میزو موضوعاتو که آوری چی پر تهران دا واشنگتن لخوا دا بندیزونو دا نوی بندیزونو لرلی سرلنن تطبیقی گی دا خبروانی پا دو همانی مایی که هم دا خزو آو دا گوڑی آچار دو پروگرامون اونیز در تخبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر ویان وای چې ولسمشر غنی له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو سولې او په لوی اختر کې د اور بند پر موضوعاتو خبرې کړي. هارون چخانسوري دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. ښاغلي چخانسوري دا ونه ویل چې افغان ولسمشر د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې د هم ویلو بخي چې د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. دا وروسته له هغې چې د راروانو انتخاباتو تو دین مملکنه په پروسه کې هم دی یو لړ سرغړونو په اړه شکایتونه شوی. په تیر بیا سیاسي ګوندونو په دې اړه د ناراضیتۍ غږ پورته کړی دی. اجمل تورمن د موضوع تعقیب کړی دی. البته د ولسمشر دی ویاند د نننۍ مطبوعاتي کانفرنس تورمن سر د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري څوول.
بله نوري سپتاسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وی ولسمشر د سیاسي ګوندونو سره په کتنه کې د انتخاباتو اصول او په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. خغلی چخانسوري دغه څرګندونې د سه شنبه په ورځ په وی خبري غونډه کې وکړي او ویل چې په دغه ناسه کې چې پرون له ولسمشر سره وشو د افغانستان له دې وزارت سره ثبت شوی 15 ګوندونو برخه اخیستی و.
در مورد نشست‌ها با احزاب سیاسی
دی ویل سیاسی ګوندونو سره ناست درې هدفونه لري چې په دوی کې بیا اساسي هدف مشوره ده. ولسمشر غواړي په دریو مسایلو کې د خلکو له بیلابیلو کړیو سره خبرې وکړي او د غوي مشورې واخلي چې په انتخاباتو کې شفافیت او ورڅخه ملاتړ دي. دوهمه موضوع د سولې او درېمه هم په لوی اختر کې د اوربند مسله ده. خغلی چخانسوري دغه شان په دغه په دې غونډه کې د ولسمشر یو حکم ولوست چې په کې له ټولو ملکي دفاعي او امنیتي مامورینو او لوړپوړو چارواکو او دغه شان د قضایا او مقننه قوې لغړو او کارکونکو غوښتل شوی چې په انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ښاغلي چخنسوري دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې مخکې تر دې یو شمېر سیاسي ګوندونو د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو پر روانه پروسه انتقادونه کړي او ویلي په دغه بهیر کې د دوی غوښتنې په پام کې کونه نیول شي د انتخاباتو مخه به ډپ کړي. دوی د نورو غوښتنو ترڅنګ د لیکنې د بهیر لغوه کول او د بایومتریک له لارې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو ترسره کول غوښتي ول. خو افغان حکومت په وار ورته ویلي چې د انتخابات پروسه کې چاته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو دا غوښتنه بې وخت ګڼلې او ویلي چې د یادو غوښتنو لپاره کم وخت په واک کې لري. بله نوری صاحب،
تورمن صاحب د سولې په ارتباط باندې د سیاسي مشرانو له د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره چې د کتلې دي افغان ولسمشر مخکې هم دغه غونډه کړې وي او د دغه غونډو په نتیجه کې په پایله کې افغان ولسمشر د کمکی اختر نه مخکې اوربند اعلان کړ. آیا داسې کوم اشاره هم وشو په دې خبري کانفرنس کې د ولسمشر وایاند هارون چخنسوري د موضوع ته چې آیا په اوربند باندې سلام مشوره شوې ده کنه ده شوې، ځکه اختر هم را روان دی، دوه اونۍ وروسته د لوی اختر دی؟
بله نوري صاحب، همدغه مشوره همدغه نیدنه کتنه چې سیاسي ګوندونه شرشه شوي وا خغلی چخنسوري ویل چې دا همدغه د همدغه مشورو لاړه دی او ورسته تر دې ولسمشر به له یو شمېر نورو کړیو سره د دینی عالمانو سره وګوري، د ښځو له استازو سره له بیلابیل کړیو سره به وګوري، همدې اوربند پاړه باندې هم مشورې کیږي، ځکه مخکې په کمکی اختر کې چې کم اوربند شوی او هغه نه وروسته بیا د وسلوالو طالبانو خوځښتونه یو څه زیات شول، تحرکات یو څه زیات شول، دغه د تیر اختر اوربند هم د انتقادونو سره مل نو، ځکه دا ځل د اوربند لپاره ویل کیږي چې د بیلابیلو د خلکو د بیلابیلو کړیو سره به مشورې کیږي او ولسمشر دا کار پیل کړی دی.
بلې اجمل تورمن، مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمنو چې د افغان ولسمشر د ویان هارون چخنسوري د نننی کنفرانس له مهمو ټکو خبرې ورو، لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلي چخنسوري نن په خبري کنفرانس کې وویل چې ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په هیواد کې روان امنیتي وضعیت او د غراز د سولې د پروسې او د اوربند ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اورزګان چې یو ناکرار ولایت ګڼل کیږي په مرکز ترین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لار خپل کړی. خو لبلې خوا وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل خوځښتونو ته دوام ورکړی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې حملې بیا تیزې کړې دي. فرا کې هم د بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوالو تیر شپه د وسلوالو طالبانو د حملو او نښتو راپورونه ورکول شول. دغه راز د لوګر په ازر ولسوالۍ هم د طالبانو د ډلیز بریدونو خبر ورکړ شو چې تیر شپه پیل کړی وو او تر نن سهار پورې دوام درلود. دغه راز د ازري ولسوالۍ د سقوط د خطر خبره هم یو شمېر چارواکو د لوګر د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو راپورته کړې و. خو د لوګر ولایت امنیه قومندان وایي چې په دغه ولسوالۍ ته کافي ځواکونه استولي دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. له بلې خوا د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې په ازر ولسوالۍ کې خپل خوځښتونه پوځي عملیات لا پیاوړي کړي او د وسلوالو مخالفینو مخه ډاب کړي. نور حاله د وصل وصال پر راپورټ کې اوري.
د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو له تیرو درې ورځو راهیسې د ازر ولسوالۍ مرکز ته د تګ راتګ ټولې لارې تړلې او د ولسوالۍ مرکز یې لږ وخت سره مخ کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغې ولسوالۍ ته د طالبانو د ځپلو لپاره تازه دمې ځواکونه رسېدلي، خو بیا هم د ازر ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي. ښاغلی ستانکزي له حکومته غواړي چې په دغې ولسوالۍ کې خپلو پوځي عملیاتونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان
حکومت باید خپل توجه جدي کړي، ځکه په ځینو سیمو کې د دښمن شمیر زیات دی. انشاءالله د سقوط امکان نشته، خو بیا هم باید متوجه اوسي سو وضعیت تر دې ناوړه نشي. بلخوا د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي د ازرې ولسوالۍ لا هم د طالبانو په محاصره کې ده. د نوموړي په خبره په ازرې کې نامنی د افغانستان په پایتخت کابل باندې منفي اغیز لري، نو په کار ده چې په دغه ولسوالۍ کې نامنیو ته د پای ټکی کېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر ولایتي شورا د یو شمېر غړو په خبره تېره شپه زیات شمېر وسلوالو طالبانو په ازرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه حملې د شپې 12 بجې پیل او 4 ساعته دوام کړی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي د دغې حملې په نتیجه کې لس افغان سرتیري ټپیان او یو شمېر وژل شوي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو له حملې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ بهرنیو ځواکونو هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې بریدونه کړي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د یو بم غورځولو په نتیجه کې 4 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. خو د لوګر د امنیت قمندان ویان د بهرنیو ځواکونو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه اداوې نه تاییدوي او وایي چې په دې حملو کې دیش تنه وسلوال طالبان وشل شوی دی. شاپور احمد زی د سه‌شنبه پورس از رادیو ته ویل چې د دغو ایداو د سرول لپاره یو پلاوی از رول وسلوال ته لیگل شوی دی. د از رول وسلوال د افغانستان پایتخت کابل ته نږدې پراته ده چې ل د وړاندې هم د وسلوالو مخالفینو د بریدونو حملو شاهد و. د لوګر ولایت د امنیت قمندانې ویان شاپور احمد زی وایي د از رول وسلوال د سقوط له خطر سره مخ نه ده او اوس مهال وضعیت د دولتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
د لوګر سری پولیس ته ډاډ ورکو، ان شاء الله د ازري غیرتی ولست ډاډ ورکو چې د یادې ولستوالۍ امنیتي ځواکونه همدار پولیس او د ولایت مرکزی حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به د ازري ولستوالۍ سکوتونه کی او موږ به ان شاء الله د هوایي ځواک او همدار د یاد پرسنل له طریقه دشمن ته غاښمتونکي ځواب ورکوي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنیش وایي د ملي اردو ځواکونه د جګړې لپاره ازرې ولسوالۍ ته رسیدلي او ډېر ژر به په دغې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د نوموړي په خبره د پوځي عملیاتونو په پیلېدو سره به دغې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په باب مو واورېدل. د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې بیا د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لاره خپله کړي. په هغې غونډه کې چې د ولایت د مقام د په یوه تالار کې جوړه شوې وه په سلګونو کسانو ګډون کړی و. دوی د سیمې او د هیواد په کچه په افغانستان کې د روانې جګړې په تړاو د شوو فتواو او پرېکړو ملاتړ وکړ او د هغو هرکلی یې وکړ. نور حال یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اوري چې له اورزګان راستولی دی.
نر جنگنا بس کے گرانو شازل میا راشے ورکڑا ویاو بلتا لہست سولے
دغه سولو غشتن کې د سی شم بي پوراس په ولایت مقام کې د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې راټول سی و. د دوی چمیر سلګونه تر رسیدي درېمه برخه میرمنې وي. دغه سلګونه کسانو د افغان جګړې په تړاو د هیواد او سیمې په ساته د شو پیتواو، خو په خاص ډول د سعودي عربستان د جنی علماو کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا و بلل ملاتړ وکړي.
اور را دا هغه ځای دی چې ما او ته هغه خواته سجده کوو قبله مالته ده. هغه زما اوستا قبله د هغه خواته ما او ته سجده کوو. دا هغه ځای چې دا آواز پورته کېږي چې دا جګړه ناروا ده، ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړې؟ نو بینان که دا هم د امریکا په خوښه فیصله وي، بیا ته په روزګان کې یک لنګه څه کوې، سرخوم څه کوې، ورسه اوله غرمین شریفین آزاد.
موږ د افغانستان علما مطلقاً په دې عقیده یو چې اسلام د سولې، تحمل او اخوت دین دی، او په اسلامي هیوادونو او ټوله نړۍ کې افراطیت او خشونت تر هر نامه لاندې چې وي غندو. موږ د سعودي عربستان د ټولو هڅو او عالید دریځ څخه چې په افغانستان کې د وینې تویونې بېګناه انسانانو د ژوند او د خوندیتوب او د سولې خبرو اترو د فرصتونو د رامنځته کولو د هڅو او ټول هغه څه چې په دې هېواد کې د سولې او استقرار لامل کېږي درناوی کوو.
راټول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړه او یې ویل که غواړي چې د ولس زړونه خپل کړي، نو روانه جګړه پای ته ورسوي او سوله وکړي. دوی ویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ګټه بهرنیان وړي، خو قربانیان یې افغانان دي.
الله تعالی جل جلاله فرمایي په قران عظیم شان، ما پیغمبره کچیر دغه مخالفین رجوع کو صلح ته کم میلان رجوع کو صلح ته دا د ګډی خبر نه دی دا د قران خبر دی دا د هغه کتاب خبر دی چې موږ ته ایمان راوړ
موږ پر ټول الخونو باندې دا غږ کوو چې د دې میاشتې پر رسیدو سره د دې حج مبارک په میاشت کې راسی ورونو قربان وکړو صلح وکړو پر ټول غږ کوو چې دا د صلح لار غوړه کړي
دا چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې پسې غځیږي بلکې ګټې یوازې دښمنانو ته رسیږي نو د جګړې دواړه غاړې حکومت او طالبان باید د سولې خبرو ته کینی او روان ناورین ته د پیر ټکی ټکی کیږدي
راست د خدای په لحاظ د خدای د قرآن په لحاظ د دې افغانستان د کندیانو د یتیمانو په لحاظ په جنگ کې خیر نشته جنگ دربدری ده جنگ خرابی ده جنگ باغ وچیدنګ دی جنگ کند و یتیم ژړېدل دی
په یاد غونډه کې شاعرانو هم د شیر په ژبه جګړه پیتنه وبلله او پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ
چې بیا نه توره پورته شي او نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي چې زړونه سره یې وکړو او لاسونه سره ورکړو چې زړونه سره یې وکړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼې به لالونه شي دا بوټي به لوانګ شي
لادی ټول سره سره د ورزګان والی محمد شفیق اسدلا سید بیوایی چې په افغان دولت کې خپل یو شمیر لوړپړو مشرانو د سولې مخه نیولې او په خبره یې که سوله راسي د هغوی ګټې په خطر کې دي خو نوموړي دا ونه ویل چې دا کسان څوک دي
په نظام کې په لوړه په کچه په کچه په اوښته کچه کې دا سوله دښمنان لري
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغان سولې په تړاو هڅې زیاتې شوي چې د خلکو امیدونه یې هم راژوندي کړي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کیدای شي که اصلاحات پلي نشي او په راتلونکي کې افغانان بې باوره شي د افغانستان په اړه د دې بانک په شپږ میاشتني راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د دولت د لویو اقتصادي پالیسیو په نتیجه کې اقتصادي وده په 1996 کال کې تر مخکیني لوړه وه د نړیوال بانک د اټکل له مخې که په افغانستان کې روان انتخابات سم ترسره شي او د 1993 کال تر انتخاباتو وروسته سیاسي ناکراري تکرار نشي او اوسنی امنیتي وضعیت لا خراب نشي په 1998 کال کې به اقتصادي وده لوړه شي او په 2014 کال که به هم 3.6 ته لوړه شي او دغه اقتصادي وده به په تدریجي توګه همداسې امپورت زی نور د دغه راپور جزئیات د حدیث پردیس پر راپور کوي
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک وروستی اقتصادي راپور خي چې اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ دي دغه شپږ میاشتنی راپور چې د سې شنبې په ورځ خپور شو پکې راغلي چې د افغانستان د اقتصادي ودې بهیر د راتلونکو انتخاباتو د متوقع پایلې پر کاروبار د باور کموالی په څو اقتصادي فعالیتونو وچکالی او همداراز د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري د سې شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغان حکومت باید د اقتصادي وضعیت د مخ پر خرابېدونکي حالت مخه ونیسي دی وی د افغانستان اقتصادي وضعیت له تیرو دریو کالو راهیسې مخ پر ښه کېدو و خو اوس دغه حالت د راتلونکو انتخاباتو وچکالۍ ناامني او بې باورۍ له کبله له ننګونو سره مخ دی او دا وضعیت د دواړو حکومت او خصوصي سکتور لپاره ننګونکی دی نو ځکه موږ خپل راپور هم په دې نامه خپور کړ چې موجوده لاسته راوړنې باید پراخې وساتل شي د ښاغلي چودري په خبره دا مهال د افغانستان له نیمایي نفوس څخه زیاته برخه په بېوصلۍ کې ژوند کوي چې د دغه وضعیت ښه کول د نړیوالې ټولنې افغان حکومت ګډ مسولیت دی. د نړیوال بانک د راپور لمخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې سلنه 2.15 چې د تیر کال په پرتله 0.2% کموالی پکې راغلی. په یاد راپور کې که څه هم دا ویل شوي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د حکومت هڅې د پام وړ دي، خو باید دغه هڅې لا زیاتې او موجوده لاسته راوړنې دي وساتل شي. د نړیوال بانک د اقتصادي راپور لمخې په 2013 میلادي کال کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې هم کموالی راغلی. د ډالر قاچاق، وچکالي او په ایران د امریکا تازه بندیزونه نورې هغه ستونزې بلل شوي چې د نړیوال بانک په خبره د افغانستان په اقتصادي وضعیت بد اغېز کړی او لابي وکړي. له دې سره سره د اقتصاد وزارت به وایي چې تر ډیره د نړیوال بانک له ارزونو سره موافق نه دي. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن ازادي راډیو ته وویل که څه هم وچکالي په کرنې او په ټوله کې اقتصادي ودې بد اغېز کړی، خو وایي پر اقتصادي وضعیت د سیاسي حالاتو د اغېز په اړه څرګندونې له وخته وړاندې دي.
دی
وایي موږ منو چې د افغانستان اقتصادي وده به تر فشار لاندې وي چې یو مهم لامل یې وچکالي ده، خو د نورو فکټورونو په اړه چې هغه انتخابات دي څرګندونې به له وخته وړاندې وي، ځکه انتخابات برعکس کولی شي له اقتصادي او سیاسي ثبات سره مرسته هم وکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وایي روان او راتلونکی کال د افغانستان د اقتصاد لپاره مهم کلونه دي. د ښاغلي تلاش په خبره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید پر هغو فکټورونو چې کولی شي په اساسي توګه د افغانستان په اقتصادي ودې مثبت اغېز وکړي پانګونه وکړي او پرې نږدي چې سیاسي تحولات په اقتصادي وضعیت خپل بد اغېز پرې باسي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې واشنگټن او تهران یو د بل په وړاندې خبرداریو ته ادامه ورکوي، پر ایران د امریکا د بندیزونو لومړی بهیر سر له نن عملي کیږي. لومړی پړاو د امریکا تازه اقدامات امریکایي ډالر ته د ایران لاسرسی محدودوي. د ایران پر مهم صنعت لکه د موټرو، الوتکو او غالیو پر تولید هم محدودیت لګوي. نور حال د سلیمه مسلې پر رپورټ کوي.
واشنگتن وی پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونو پر تهران فشارونه زیات کړي او لکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا اټومي تړون څخه د وتلو اعلان کړی، د ایرانی ریالو بایه نیمایي ته راټیټه شوې ده. د امریکا ولسمشر ادعا کوي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و وحشتناک او یو اړخیز و، او نه یې سوای کولی چې ایران د اټومي وسلو له تولید را وګرځوي. خو د امریکا ولسمشر یو ور بیا له ایراني رهبرانو سره پر یوه بهتره تړون د سلاکیدو لپاره د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی دی، خو د هغه پیشنهاد ډیر ژر د هغه د ایراني سیال حسن روحانی لخوا رد شو. ښاغلی روحانی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چې دغه پیشنهاد کومه معنی نه لري.
که یو څوک د بل کس په وړاندې چې یا یې سیال یا دښمن دی له چړې استفاده کوي او دغه چاړه د هغه په مټ کې خښوي او وایي غواړو له تاسو سره مذاکره او خبرې وکړو، ځواب دا دی چې اول باید خپله چاړه وباسي او په خپل جیب کې کېږدي، بیا دې د مذاکرې او منطق میز ته راشي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو سره سره به د دغه تړون له پاتې لاسلیک کوونکو سره د بندیزونو د معافیت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی ویلي د دغو بندیزونو په وړاندې د اروپایي تجارت د بچ کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیزونو بیا برحاله کېدلو په ایران کې دننه ناکراری زیاتې کړې او په زیاتو شهرونو کې د ایران د پولي واحد د ارزښت د کمیدو، د اوبو د کموالي او د بیو لوړېدو له کبله مظاهرې سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې دغه بندیزونه شایي په اقتصادي برخه کې ایران ته ځینې ستونزې پیښې کړي، خو دی ادعا کوي چې دا کار یوازې عادي ایرانیان اغېزمنوي. د بندیزونو یو برخه د موټرو او غالیو تولید، د خوراکي موادو صادرات، د المونیمو، سکرو، وسپنې او د کمپیوټرونو د سافټویرونو سوداګري یا کاروبار په نښه کوي. خو د بندیزونو بله بسته چې د نومبر پر 15 پیلېږي د ایران د تیلو خرڅلاو اغېزمنوي چې د ایران د اقتصاد د ملا تیر جوړوي. ځینو هیوادونو له دې جملې چین، هندوستان او ترکیه ویلي چې حاضر نه دي له ایران څخه د تیلو رانیول په بشپړ ډول بند کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه درامل پکتیکا ولایت د
مرکز سرین تاسو سره پخته کیم زه وایم چې تاسو د ماته ډرامې کوي زه د پکتیکا مرکز نه پدې باندې ما تاسو سره اړیکه نیولې ده چې مته ما یې نو ماش په 2014 کې مداخله شوی تر اوس پورې موږ د ما یې نو ماش نه درکړ شوی پروشکل نه پېتیم پاتې ده سش کال پېتیم پاتې ده موږ ته د سپکې سپوري کنځلره تکې ورګوالو ته بول را کوي خپل پېتیم خپل وخت نه راشي پروشکل موږ ته چې دوی کې درکې په کومه وخت کې درکې ما هغه پېتیم توس نه درکړ شوی د سش کال اختر پېتیم اتر اوس پورې نه راځي بس یو موږ خپلې دروځي په لسم باندې او د هغه فرات په میاشت کې موږ خپلې توس پورې موږ ته نه راځي دا پېتیم ولې مې سر داس دلو او ځاتې کیږي نو دې دی وسنه کین کې موږ دې راکوې چې هغه کده بس راځي په نس سم دا ایل له روسي څخه خپل پېتیم خپل وخت سره راځي
السلام علیکم آزادی رادیو ټول او رضون کا کار کوم کو ته سلام علیکم بعد سلامت ز باچا خان پر اولاد گلستان ول سوال چې تاسو سره په تماس کې موږ د گلستان بول سوال کې کومه شبکه با یعنی د افغان سیم یا د اریبان تنو نه سم مرتبا جر تجر یو انتن کښې شو د سیو سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د ښځو او ګوړې اچار خو اوس فرشته جلالزی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي
د ناټو ځواکونه وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکایي قواو په بمبارد کې د نه افغان پولیسو د وژل کېدو او د څوارلسو پولیسو د زخمي کېدو رپورټونه څېړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یوه ویاند رسنیو ته ویلي چې په ازره کې امنیتي ځواکونو بېګا د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. په فراه کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل سوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویاند محمد ناصر مهري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک کې پر دریو پوستو حمله کړې وه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پیل شوه. په دې اول پړاو کې به د ایران ټولې هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي د ایران د موټرو جوړولو صنعت د تجارتي الوتکو د سرو زرو او نورو فلزاتو د اخیستلو کاروبارونه او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې وي. د روسیې صدر اعظم ناټو ته خبرداری ورکړی چې ګرجستان ته غړیتوب ورکول به خراب بحران ته لار ورکړي. دمیتر میدویدیوف پرون د روسیې له راډیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناټو کې د ګرجستان غړیتوب غیر مسؤلانه کار دی او سولې ته ګواښ پېښوي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې د هرات ولایت د ولسوالیو د والیبال جام سیالیو دویم پړاو د پنځشنبې په ورځ پیل شي. په لویدیځون کې د والیبال مسؤول عبدالاحد همتی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پړاو کې به شپږ ټیمونه چې الف د انجیل او ګذرې، په بی ګروپ کې ترغونډي او شینډن بی، او په جم ګروپ کې شینډن الف او پښتون زرغون ټیمونه سره لوبې کوي. د هرات ولایت د ولسوالیو د والیبال جام سیالیو کې 15 ټیمونه چې 12 د ولسوالیو او 3 د ښارګوټي دي ګډون کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی لوبغاړی حمید حسن د بی میاشتې درملنې وروسته هیواد ته راستون سو. د کرکټ بورډ وایي فرید هوده کنا ازادي راډیو ته وویل حمید حسن څو کاله وړاندې په انګلستان کې د یوې لوبې پر مهال په پښه ټپ خوړلی و چې اوس یې هم درملنه روانه ده. ښاغلي حسن له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان لپاره کومه لوبه نه ده کړې، خو د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس یې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. او وروستی خبر دا چې د یونتوس کپتان جورجو کلینی په خپل ټیم کې د کریستیانو رونالډو شتون وستایي او تاثیر لرونکی وباله. د ورزشي خبري د ویب سایټونو د راپورونو له مخې کلینی ویلي لا رونالډو باید ځکه مننه وسي چې نوموړي ټیم ته ځانګړې روحیه او ځواک ورکړی او په دې سره به د یونتوس ټیم کیفیت لوړ شي. د معلوماتو له مخې یونتوس ټیم په دې وروستیو